السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 15مه او د نومبر 6مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د ګډ امنیتی تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاته دی. ایمان قلی تاسما گانبایتوف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په 13مه غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اجنس دغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړی دی، خو معلومه نه ده چې پرونی غونډه کې د اوسنی حکومت کوم استازی و او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تګ په تمه بندو افغانانو ته یو وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تګ له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز آژانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدر اعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغه افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یادې کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لوی هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډیږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې یوې میاشتې راهیسې فدرالي حکومت شټ ډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکي کې د یوې باروړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 11 ته ورسېد. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یوه انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پریس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وه چې د سې شنبې په ورځ د لویس وایل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویس وایل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې 3 تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري پلاوی نن استانبول کې بیا خبرو ته کینی. څېړونکي وایي د دواړو لورو حالات لا هم ترنګلی دي.
اگر چې مذاکرات در یک
کته هم خبرې په وړیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوي، خو په هر حال خبرې په همدې معنی دي چې یو حل لار ترلاسه شي. دواړو لوري لا هم غوسه دي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه افغانستان کې د بیان ازادۍ ته اندېښمنه ده.
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو وضعیت لا بحراني کړي.
جرمنی ته تللی یو شمېر افغانان وایي د کورونو پیدا کول لوی سرخوګای دی.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونو پیدا کول ډیر مشکل دي.
او د اوکراین ولسمشر وایي نړیوال دي د روسیې له جګړې د دوی د انرژي تاسیسات خوندې کړي.
در دې
دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونو ته راغلي کډوال وایي چې د کورونو د پیدا کېدو په برخه کې ډېر ستونزې لري. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو اوس راځو د خبرونې د سر مطلب ته. هغه دا چې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوي ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن پنجشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د پلاوي مشرې د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق کوي. دا چې د پاکستاني پلاوي په جوړښت کې څه دي او نننۍ خبرې پر کومو مسلو راڅرخي، تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
استانبول نن بیا د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی د خبرو کوربه دی. دا دواړه پلاوی نن پنځمبه د لړم 15 او د نوومبر شپږم په دریم پړاو خبرو کې برخه اخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق او د پاکستان د پلاوی مشري هم د پاکستان د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون دا خبر د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. تلونیز خصوصی تلویزیون راپور ورکړی چې د عبدالحق وثیق په مشرۍ د طالبانو پلاوی یو ورځ مخکې استانبول ته رسیدلی دی. د غیر رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پلاوی په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست طاهر شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی او د دې وزارت دویم سیاسی رئیس ساکر جلالی هم شامل دی. د پاکستان حکومت روسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمیر سیاسي شنونکي سره لدی چې د دوه خبرو د سمدستي لاسته راوړنو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي، خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي. د دې ټلې سمې یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنوست مواجه شده،
که چه هم خبری به ډیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوې، خو په هر حال خبری په همدې معنا دي چې یو حل لاره ترلاسه شي. زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغیز لاندې دي. د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته، خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه، راغلي وو چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړه کړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر شپږمه په استانبول کې هیږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوحې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په 19مه ترسره شوې وې. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تضمین وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې دي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو وژل کېدو ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو رئیسې ټولې لارې بندې دي، یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي، تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي، د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبره یې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ازادي راډیو ته غوږی د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات له خنډ سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپان په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې خویدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته یې د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅکړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4مه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 28 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسیدلی چې له امله یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزاتو او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتی پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غره 410 کورونه هم ویجاړ شوي. لدی وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 170 کورونه په بشپړه او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی
زما د څلور خونو د کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وایي د زلزلې له امله کور نړېدلې او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
خونه ما چپه شوه.
دی وایي زما کور په بشپړ ډول له منځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم، ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په 3مه دا زلزله چې سهار وختي و بجې رامنځته شوه، د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونې او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 اگست میاشتې په 1.5مه د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونې زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له 2200 کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او دغه راز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
و مور دل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي زلزله ځپلو ته د مرستې چارې له خنډ سره مخامخ شوي. تر دې وړاندې هم د طبیعي آفتونو له کبله په کور دننه زرګونه کسان بې ځای شوي. له افغانستانه کډوالۍ هم یو لوی ناورین دی او ګڼ شمېر کسان له افغانستانه نورو هیوادونو او اروپا ته تللي دي. په جرمني کې افغانان وایي دلته له رسیدو سره سم هم د دوی ستونزې خلاصې نه دي او وایي چې اوس یې لوی سرخوږی د کورونو پیدا کول دي.
بیکوري هغه ستونزه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه په جرمني کې ډیر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په هامبورګ ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوي او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته لومړی خپل او بیا دوه کاله وروسته کورنۍ دغه هیواد ته کډواله شوه. د اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې میرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډیرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي دو لپاره ډېر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نه وي.
دا کډوال د کورونو د نشټوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لیرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډیره سختي او لوړه بیا تر لاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې لکډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ور باندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایږي. د جرمني د منهایم ښار په یو کلی کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل:
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډیرو سختي سره تر لاسه کړي لایسنس او څلور زره څلوېښت ایروز ما مصارف را لاله ټوله.
په هلند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دو کاله ته په دوري کې ناکام شوم، یو کاله ته عملی کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پرې مې څلور ورځې نیم زره ایرو مې تر اوسه مصرف شوی دی. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، نو دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دی.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او وردی چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یو کوچني ښار کې میشت افغان کډوال چې ویني غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ماته کورس نه و راکړی وي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار کې ماته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لري ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لري. یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو وختیول چې نوی راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابر کړي. بل لور ته په اروپا هیوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هیوادونو کې د هوساینې سیستمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسي سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي و اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادونه نو ته د زیانګالو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله مختلفو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي چې اوس دې هیوادونو کې هم د بیکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هیوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زون تک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد 1500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولی دي. تازه جرمني سه شنبه د نومبر په 4مه هم یو ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دیش کسي زډله لومړی د ترکیه استانبول او له غزا پرون مخام د جرمني هنور ښار ته ورسیده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هیواد د منلو ژمنه کړې ده.
اوریدونکو بیا هم پاتې کیږو. په جرمنی کې د جرمنی حکومت د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت منع کړ. جزئیات له سلطان محمد سرور اور.
د جرمنی کورنیو چارو وزارت وایي د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونه وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت ویلي دی چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خبرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو بیا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2024 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لار اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړاو، تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنۍ چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمنی به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوې او اکثر فعالیت یې آنلاین و. د هامبورګ د ایالت د کورنۍ چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشل ډیموکرات ګوند څخه د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی، هغه ویلي دی چې یو خطرناک فعال اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پاله ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکرين ولسمشر د خپل هیواد د انرژي سرچینو د ساتنې لپاره د لازیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. ولادیمیر زيلنسکي پرون چهارشنبه له کیف څخه په ویډیوي پیغام کې ویل چې د روسي لبریدونو د هوایي دفاع او د انرژي سیستمونو ساتنه د لوی لومړیتوبونو څخه ده. په داسې حال کې ده چې اوکرين کې د روسي ناموجه ارغل څلورم ژمي ته داخليږي او د روسي پاوز په سیستماتیک ډول د اوکرين د برېښنا فابریکې او سبستیشنونو باندې بمباري کوي.
خبرونو ور اخوا
د بيپولي خبريالانو سازمان ارسف وای طالبان په افغانستان کې خبريالانو نه د جبري اعترافونو په خستلو او د ویری فضا په رامسته کولو سره دوی زپی او د بیان ازادي لستون سره مخامخ وي. د دې سازمان اندیښنو ته په دې راپور کې کتنه شوه.
د بيپولي خبريالانو سازمان ار اس اف وای د افغان خبريالانو ترنیولو او جبري اعترافات اخیستلو وروسته د دغه اعترافات خبرول د طالبانو لولوري د افغان خبريالانو د سپکاوي نوې تاکتیک او د خبريالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاونه خده. دغه سازمان د نومبر په 4مه په یو اعلامیه کې د افغان خبريال مهدي انصاري جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبريالانو نه د جبري اعترافات اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي و بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤلی سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبريالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکول مخاونسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړوستل شوی دي. یوه افغان خبريالې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرې خود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبريالې یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم
ولګوله.
یو بل افغان خبريال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیولې او روسي ترې په جبري ډول اعتراف اخیسته. داسې مهال چې په خبرې د لوکورنۍ رسنۍ سره کار کوي. ار اس اف ویلی له مهدی انصاری پرتا حامد فرهادي ابو ذر سارم سرپولی محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبري اعلان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شي او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبري اعلان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خنومونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شي او په زور اعتراف کولو ته اړستل شي. ار اس اف ویلی د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نور افغان خبري اعلان چې د طالبانو په توقيف کې دي د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبري اعلان مهدی انصاری د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور پاتل لسمیشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خبره کړ چې هغه په کې له بهرنۍ رسنۍ سره په همکارۍ اعتراف کوي. خو د خبري اعلان هم لاته بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لولموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبري اعلان د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنۍ اړیکو مسؤل سمیه ولی زاده له خبري اعلان نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنۍ په وړاندې د ځپونکو پالیسۍ یو برخه بولی. نو مولوی ازادي رادیو ته ویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحراني کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړي لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار لامل نه دی ول شوی حدودوی د ایدا تل د خبر اعلان او د بشري حقوقو د بیلابلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پای شبوته رسیدلی یو په افغانستان ورزو پاکستان ته هلته هم د میشت افغان خبری اعلان د وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوې دي او ویل شوی چې د غلطه افغان خبری اعلان له ستونزو ننګونو او سپکونکو چلندونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي داسې مهال چې په خبره د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې و خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېره افغان خبریالان ادا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی بلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیڅ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو. هدا خوراکي توکي نشورني ولي دا وضعیت خبرانو لپاره بيخي بد دی ځکه چې افغانستان کې هم سموګ شون خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشتي افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خود مو درست گشت گزار که نمیده چونو اینا میگن شما غیر قانونی سین
لکور به هر هیچ و تلیه نشو زکا وای تاس و ناقانون هی دیورازو که خوب یخی کور که بندیانی و دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکردوالو سخت فشارونا را وستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدون تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزوب لوا وقتا دا طالبان حکومت چه دا غبریدون اید افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستن پا پاری دا اکتوبر پا یولا سمه دا دیوران دا کرخ پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدون وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسکونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استانبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړ لوريو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روان نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیه په استانبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO
د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش د یاد سازمان د کډوالو عالی کمشنرۍ د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر نور بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 9 خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو ځلی واکمنۍ او د 2021 کال لاګس میاشتې وروسته پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبريالانو سازمان RSF او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
سلام و درود بر شما، من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که افغانستان همچنان یک تهدیدی جدی برای امنیت کشورهای عضو این سازمان باقی مانده. خبرگزاری انترپاکس از قول ایمان قلی تسما گمبتوف نوشته که روز چهارشنبه در 13 نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنین گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است. روسیه، تاجکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. افغانستان نیز عضو ناظر این سازمان است، ولی معلوم نیست که آیا نمایندگان حکومت فعلی در نشست دیروز حضور داشتند یا خیر. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نگرانی های مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را به اساس خوانده بود. الکساندر دوبریند وزیر امور داخلی جرمنی میگوید به افغانهای گیرمانده در پاکستان پیشنهاد پرداخت نقدی را در صورتی که از تلاشهایشان برای انتقال به جرمنی دست بردارند داده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که این اقدام بخش از اقدامات ضد مهاجرت حکومت محافظه‌کار صدر اعظم فریدریش مرتز است. حدود 2000 افغان که واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند سال هاست که در پاکستان گیر ماندند و بر اساس گزارش ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر می برند. تا اکنون مشخص نیست که جرمنی به این افغان ها چه مقدار پول وعده کرده، اما برخی از رسانه های جرمنی از مبلغ چند هزار یورو خبر دادند. وزیر امور داخلی جرمنی گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود. شان دافی وزیر ترانسپورت ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت که دستور خواهد داد تا 10% پروازها در 40 میدان هوایی بزرگ این کشور سر از روز جمعه قطع شود، مگر اینکه یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ادارات فدرال حاصل شود. بر اساس خبرگزاری رویترز این تعطیلی ادارات فدرال که طولانی ترین تعطیلی ادارات در تاریخ آمریکاست، 13000 کنترل کننده ترافیک هوایی و 50000 مامور ادارات امنیت ترانسپورت را مجبور به کار بدون مزد کرده. این کمبود باعث تأخیرهای گسترده پروازها و اخلال در میدانهای هوایی شده است. حکومت آمریکا از 40 میدان هوایی متاثر شده نام نبرده و هدف این حرکت از بین بردن فشار بالای کنترل کننده های ترافیک هوایی خوانده شده است. تعداد تلفات سقوط طیاره باربری در ایالت کنتاکی در جنوب آمریکا روز چهارشنبه به 11 تن افزایش یافت و تحقیق کنندگان میگویند که این حادثه ناشی از آتش گرفتن یکی از انجن ها و جدا شدن آن از بدنه طیاره هنگام پرواز بودند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، طیاره مک دانیل دوگلاس MD-11 که توسط شرکت UPS اداره می شد و به هوایی می رفت روز سه‌شنبه هندک پس از حرکت از میدان هوایی بین المللی محمد علی در لوئیسویل سقوط کرد. هیئت ملی امنی اداره ترانسپورت که برای تحقیق در مورد این حادثه به لوئیسویل فرستاده شده به خبرنگاران گفته که تحقیقات نشان می‌دهد که انجن چپ طیاره در جریان پرواز از بال آن جدا شده. در اثر این حادثه و آتش سوزی ناشی از آن چندین تن در زمین و 3 خدمه پرواز آن کشته شدند. منابع نظامی و ملیشه‌های محلی می‌گویند که در پی حمله جنگجویان اسلام‌گرا بر یک پایگاه در شمال شرق نایجیریا در نزدیک سرحد با نایجیر 14 عسکر زخمی شدند. این منابع که از افشای نام‌هایشان خودداری شده روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در این حمله چندین مهاجم کشته و 9 تن هم اسیر شدند. شاخه ولایت غرب افریقای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در اعلامیه مسئولیت حمله بر پایگاه معلم فتوری را بر عهده گرفتند. در سال 2014 میلادی پایگاه معلم فتوری توسط اسلامگرایان بوکو حرام اشغال شده بود، اما در 2015 توسط اردوی نایجیریا پس گرفته شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. دور سوم گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول در ترکیه آغاز می‌شود. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته‌ایم.
اگرچه مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنوست مواجه شده، لیکن برحال مذاکرات معنیش همین است که باید یک حل با وجود بیاید.
زلزله نیرومند اخیر در شمال افغانستان باعث وحشت شدید در میان کودکان شده است. زیارتگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهو در مزار شریف در نتیجه زلزله اخیر آسیب دیده.
قسمتایی که روضه شریف تخریب شده، توجه جدی تجارای ملی و سایر افراد و حکومت توجه جدیش خواهان هستیم که در این قسمت اینا را بازسازی بکنند.
شماره از آرایشگران زن هم میگویند گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین بار دیگر خواستار کمک‌های گسترده بین‌المللی برای حفاظت از منابع انرژی آن کشور شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دور سوم گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول در ترکیه آغاز می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که رهبری هیئت طالبان را رئیس عمومی اداره استخبارات آنها بر عهده دارد و از جانب مقابل را رئیس اداره استخبارات پاکستان بر عهده دارد. بیشتر در این گزارش.
استانبول امروز پنجشنبه 6 نوامبر میزبان دور سوم گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان است. نشستی که در آن دو طرف برای بررسی ادامه روند مذاکرات و اجرای توافق‌های پیشین شرکت می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که رهبری هیئت طالبان را عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان و از هیئت پاکستانی را عاصم ملک رئیس اداره استخبارات پاکستان بر عهده دارند. رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان این خبر را روز چهارشنبه در شبکه اکس خود به نشر رسانیده است. طلوع نیوز گزارش داده است که هیئت طالبان بر ریاست عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان یک روز قبل به استانبول رفته است. این رسانه که در داخل افغانستان فعالیت می کند به نقل از منابع گزارش داده که بر علاوه رئیس استخبارات طالبان رحمت الله نجیب، امین اداری وزارت داخله آنان، سهیل شاهین سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در قطر، انس حقانی از اعضای ارشد طالبان، قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و زاکر جلالی رئیس دوم سیاسی این وزارت اعضای دیگر این هیئت هستند. پاکستان در این باره تاکنون چیزی نگفته است. شماره از آگاهان امور سیاسی با آنکه نسبت به دستاورد فوری این گفتگوها محتاطانه نظر می‌دهند، اما آن را مرحله مهم و تاثیرگذار در روابط میان حکومت طالبان و پاکستان می‌دانند. سمی یوسفزئی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت گفت که هرچند ممکن است دو طرف مواضع پیشین خود را تغییر نداده باشند، اما با گفته او هدف از برگزاری این مذاکرات رسیدن بر راه حل قابل قبول است.
اگرچه مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنبست مواجه شده، لیکن به هر حال مذاکرات معنیش همین است که باید یک حل با وجود بیاید. ما فکر میکنیم که بعد از درگیری نظامی هر دو طرف هنوز هم قهر هستند، هنوز هم زیر تاثیر همان جنگای روز اول و دو هستند. در ذهن و فکر مردم افغانستان و پاکستان هنوز هم یک اشتعال وجود دارد، لیکن هر دو طرف به این باور هستند که جنگ و تنش و بحران به کدام نتیجه نمیرسد.
دور دوم گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان به تاریخ 25 تا 30 اکتبر در استانبول ترکیه برگزار شد که پس از 3 روز گفتگوها بی نتیجه ماند و هر دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری در پیشرفت مذاکرات متهم کردند. اما بلافاصله این مذاکرات 2 روز دیگر ادامه یافت و با توافق بر ادامه آتش بس پایان یافت و بر برگزاری دور سوم مذاکرات توافق شد. در بیانیه مشترک که از جانب وزارت خارجه ترکیه منتشر شد آمده بود که تمام طرف‌ها بر ادامه آتش بس توافق کردند و جزئیات اجرایی آن در نشست سطح عالی به تاریخ 6 نوامبر در استانبول نهایی می‌شود. این گفتگوها ادامه نشست دوحه است که به تاریخ 19 اکتبر برگزار شد. طالبان گفتند که اسلام آباد از هیئت آنان خواسته بود تا تضمین دهد که از خاک افغانستان هیچ گونه حمله علیه پاکستان انجام نخواهد شد، اما حکومت طالبان بارها تاکید کرده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود. اسلام آباد ادعا میکند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان انجام میدهند، اما حکومت طالبان در افغانستان میگوید که تی تی پی مسئله داخلی پاکستان است و با آنان ربط ندارد. این مذاکرات پس از آن صورت میگیرد که وزارت دفاع طالبان به تاریخ 11 اکتبر با نشر اعلامیه‌ای گفت که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیر نظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورند درگیری های شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواند. در این درگیری ها دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش های نیز از کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی منتشر شد. از آغاز درگیری ها میان دو طرف تا کنون تمامی گذرگاه ها بین دو کشور به استثنای گذرگاه تورخم و اسپین بولدک که در آغاز هفته فقط برای مهاجران بازگشت کننده افغان باز شده، تمام راه ها برای هر نوع رفت و آمد بسته است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در آغاز این هفته گفت تا زمانی که گفتگوها با حکومت طالبان نهایی نشود، تمام امور مربوط به افغانستان از جمله روند صدور ویزه متوقف شده است، اما روند اخراج مهاجران افغان از این طریق ادامه خواهد یافت. قبل از آغاز دور سوم گفتگوهای استانبول، محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در نشست در پارلمان کشورش ابراز امیدواری کرده که مذاکرات برنامه‌ریزی شده برای 6 نوامبر نتیجه بدهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث وحشت شدید بیان کودکان شده. در این حال شماری از خانواده ها و کودکان در ولایات سمنگان و بلخ میگویند که تکان های شدید زلزله باعث ترس و وحشت در بین آنها شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نادیه فایزی کودک 13 ساله از ولایت سمنگان میگوید با وقوع زلزله در نیمه شب به شدت ترسیده است. او روز سه‌شنبه 4 اکتبر و رادیو آزادی گفت که در 2 روز گذشته از ترس به مکتب نیز نرفته است.
از شب خواب نمیتونم، یعنی زیاد نرسه دارم، میترسم، پس تلاش شده نتالم.
محسای 12 ساله کودک دیگر از شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز حکایت مشابهی دارد.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی موشد زده بودیم، کلگی چیغ میزد، برق هم نبود و تاریکی ما، چون که ما خودم چه قسم بیرون برآمدم، مادرم چیغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید دیگه، تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
عبدالرسول یک باشنده ولایت بلخ نیز میگوید زلزله کودکانش را وحشت زده و آشفته ساخته بود.
این یک حالتی بود که اطفال ما کلی اجنا وحشت داده شده بود، اما طفلای ما یعنی اینطور شده بود که تو سرشان آمده بودن. بعد از او که زلزله خلا شد، هر لحظه که که بیدار که میشه میدوید میگه ما رو در بغل میگه که
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان حفاظت از کودکان سیف ذا چلدرن در یک گزارش تازه خود گفته که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث ایجاد وحشت شدید میان کودکان شده است. این سازمان روز دوشنبه 3 نوامبر در گزارش با نقل از سمیرا سید رحمان مدیر توسعه برنامه و حمایت سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان نوشته که کودکان درگیر ترس هستند، زیرا یک زلزله قوی دیگر آنها را مجبور به فرار از خانه هایشان در نیمه های شب کرد. او هشدار داده که تاثیر آن بالای صحت روانی کودکان فوری است و هزاران کودک همچنان از قبل با فرار رسیدن زمستان در خیمه ها و با محافظت اندک در برابر باران و برف روبرو هستند. سازمان حفاظت از کودکان افزوده که تیم های صحی اضطراری را به مناطق آسیب دیده اعزام کرده و تاکید کرده که میلیون ها کودک در افغانستان به کمک های بشری نیازمندند. زلزله نیرومند بامداد دوشنبه 3 نوامبر شمال افغانستان را لرزاند که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشت. با اساس گزارش ها ولایت‌های سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را متحمل شدند، در حالی که بغلان، کندز و بدخشان نیز از آن متضرر شدند. دفتر امنیت امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرده است که در اثر زلزله در شمال این کشور حداقل 20 نفر جان باخته و 945 نفر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دوشنبه گزارش داد که دست کم 27 نفر کشته و 733 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان حفاظت از کودکان سیف ذا چلدرن پیش از این از وخامت وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که زلزله اخیر بحران سوی تغذیه کودکان را در این کشور تشدید کرده است. با گفته این سازمان ده ها هزار کودک زیر 5 سال و زنان باردار شیرده در این مناطق با سوی تغذیه شدید روبرو اند. در زلزله 31 اگست در ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 تن کشته، نزدیک به 4000 زخمی و حدود 7000 خانه ویران شد که با گفته سازمان ملل متحد 750 کودک در میان قربانیان بودند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان حفاظت از کودکان یا سیف د چلدرن میگوید که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث وحشت شدید میان کودکان شده. زیارتگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در شهر مزار شریف نیز در اثر زلزله اخیر زیان دیده و تا هنوز کار بازسازی آن آغاز نشده. بیشتر از همکارم ژکفر احمدی.
زلزله ناوقت یکشنبه به زیارتگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ نیز زیان رسانده. کاشی ها و مناره های این مسجد در نتیجه زلزله با قدرت 6.3 درجه ریشتر آسیب دیده. سید محمد حسین استاد پوهنتون است.
روضه شریف در شهر مزار شریف یک نماد تاریخی هستند که مردم بیشتر در اینجا همیشه میای و تجمع میکنه و در کنار از این قسمت هایی که روضه شریف تخریب شده توجه جدی تجارای ملی و سایر افراد و حکومت توجه جدیش خواهان هستیم که در این قسمت اینا را بازسازی بکنه.
تا هنوز کار بازسازی آغاز نشده و مسجد برای مردم باز است. در نتیجه زلزله اخیر در نزدیکی شهر مزار شریف دست کم 27 تن جان باختند، حدود 1000 تن دیگر زخمی شدند، صدها خانه هم ویران شد.
زلزله که اون شب رخ داد با واقعا یک زلزله بسیار شدید بود. در طول 50 سال عمر خود ما این رقم زلزله ندیده بودم.
سید بشیر رسا رئیس فدراسیون تکواندو در زون شمال است.
بسیار خسارات به مردم مسکین بیچاره اهالی بلخ، سمنگان و خلم به بار آورده و همچنان روضه شریف که شما میبینید نمادی از شهر مزار شریف است که بسیار آسیب جدی در هر قسمتی از منارایش و گنبدهای روضه شریف رسانیده شده توسط زلزله.
روضه شریف در مرکز شهر مزار شریف واقع است. این مکان یکی از بزرگترین بناهای تاریخی و مذهبی در شمال افغانستان محسوب می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که رئیس جمهور اوکراین بار دیگر خواستار کمک های گسترده بین المللی برای حفاظت از منابع انرژی آن کشور شده است. این در حالی است که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد چهارمین زمستان آن شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش برای حفاظت از منابع انرژی خود در برابر حملات روسیه به کمک‌های بیشتر بین‌المللی نیاز دارد. زلنسکی روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی در کیف گفت که سیستم‌های دفاع هوایی و حفاظت از سیستم‌های انرژی با توجه به حملات روسیه از مهمترین اولویت هاست. او گفت که در حقیقت تأمین کنندگان انرژی، تیم‌های تعمیراتی و نیروهای دفاعی ملکی اوکراین بعد از حملات همه‌روزه مصروف ترمیم ساحه هستند. زلنسکی افزود که حمایت بین‌المللی باید با آن سرعتی که مقامات محلی اوکراینی عمل می‌کنند سازماندهی شود. در حالی که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد چهارمین زمستان آن می شود، اردوی روسیه بار دیگر به شکل سیستماتیک نیروگاه ها و سبستیشن های انرژی اوکراین را گلوله باران می کند تا منابع تأمین برق، گرما و آب اوکراین را از بین ببرد. بر اساس معلومات شرکت خدمات عامه اوکراین انرگو، به منظور ثبات شبکه انرژی برق، پرچوی های متوالی برق دوباره در سراسر اوکراین برنامه ریزی شده. اوکراین بیش از 3.5 سال می شود که در برابر تهاجم تمام عیار روسیه از خود دفاع می کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مسکو روز چهارشنبه اوکراین را به پنهان کردن محاصره نیروهایش در شهرهای شرقی پوکروفسک و میرنهراد متهم کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی قصر کرملین، به خبرنگاران روسی گفته که اوکراین پیشنهاد روسیه مبنی بر اجازه بازدید خبرنگاران غربی از آن منطقه را رد کرده است. اردوی اوکراین بارها ادعای روسیه مبنی بر محاصره این منطقه را رد کرده. اداره خدمات استخبارات نظامی اوکراین قبلا از عملیات نیروهای ویژه خود به هدف جلوگیری از سقوط پوکروفسک، شهر معدنی که زمان 60,000 باشنده داشت، گزارش داده بود. این شهر با اهمیت استراتژیک به حیث نمادی از مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روسیه تلقی می شود. در ماه سپتامبر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اطمینان داد که وضعیت خط مقدم جبهه جنگ ثابت باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
شماری از مهاجران افغان بازگشته از پاکستان و ایران میگویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکانشان با مشکلات شدید و جدی روبرو هستند. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از خانواده‌های افغان بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکان خود با چالش‌های جدی مواجه هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دسترسی به مواد غذایی کافی و خدمات صحی برای کودکانشان محدود است. یکی از مهاجران بازگشت از پاکستان در کمپ موقت بازگشت کنندگان در منطقه سرخکانه ولسوالی قرغی ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
هیچ چیزی نیست. اطفال ما از گرسنگی تلف می شوند. مردم می گویند در افغانستان کسی از گرسنگی نمرده. بیایید وضعیت مردم را ببینید.
باز محمد، مهاجر بازگشته از ایران در ولایت جوزجان، نیز بر رادیو آزادی گفت:
اولادم اون گرسنگی تلف می شه ولی کار نه، بار نه. این اول ما دیگه که ما صدا کرده خود نان گفته خود نان ما نداریم. اما مسجد هم چند تا نان پون جمع می کنند، با ما یک چند تا می تین. ولی خود ما هیچ چیزی خدا نداریم. حتی روغنی ما ندیدیم.
این مهاجران بازگشته از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان خواهان کمک‌های عاجل بشری‌اند. این در حالی است که به تازگی 3 کودک مهاجر افغان که خانواده‌هایشان در پاکستان در چند روز گذشته در سرمای شدید و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در ولایت کندهار جان باختند. منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کودکان که از 2 تا 3 ماه سن داشتند، روز شنبه 1 نوامبر در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل این ولایت درگذشتند. یکی از این منابع با خبر از این مسئله که به دلیل حساسیت موضوع خواستنامه‌اش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
اینجا در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل که برای مهاجران ساخته شده، سه کودک روز شنبه به دلیل گرسنگی، سردی و انتظار بیش از حد جان دادند.
حکومت پاکستان از هفته به این سو گذرگاه‌ها میان دو کشور را به دلیل اختلاف پیش آمده با حکومت طالبان بسته است. فقط به طور محدود به بازگشت کنندگان اجازه بازگشت به افغانستان داده شده و از جمله روز شنبه اول نوامبر گذرگاه تورخم فقط به همین هدف باز شد. بر اساس معلومات سفارت افغانستان، تحت کنترل طالبان در اسلام آباد صدها خانواده که برایشان دستور اخراج از سوی پاکستان داده شده بود در وضعیت نامناسب در سرما و گرسنگی در انتظار باز شدن دروازه ها در جاده ها به سر بردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار گفته که از آغاز سال جاری تا آخر ماه سپتامبر حدود 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. با گفته نهادهای بین المللی، این مسئله زیرساخت‌های شکننده این کشور را تحت فشار شدید قرار داده و نیازها به سرپناه، غذا، حفاظت و معیشت را افزایش داده است. خانواده های بازگشته در حال از کمبود مواد غذایی و گرسنگی کودکانشان شکایت دارند که نهادهای بین المللی از افزایش چشمگیر سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان هشدار دادند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از آرایشگران زن می گویند که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگی آنها را با مشکلات جدی روبرو ساخته. آنها به رادیو آزادی گفتند که پس از وضع این محدودیت ها بسیاری از آنها بیکار شدند و شمار دیگر که هنوز هم به طور پنهانی کار می کنند با ترس، تهدید و حتی خطر دستگیر شدن روبرو هستند. این زنان شکایت دارند در حالی که سرپرست خانواده های خود هستند و سرمایه گذاری زیادی در این بخش کردن، اکنون حتی فراهم کردن غذای روزانه برای آنها دشوار است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
نتری نفقی اولاد خور بر رکنی، شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده، لقمه نانی بدی که من بخورده اولادا خو کنم، نم نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول سه آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که سه بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر می جرعت می کنم و به خونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه، می گم نمی کنم کار. یعنی شخصا خود ما یقدر خاروزار و بدبخ شده که خدا شایده به خاطر پیدا کردن یک لقمنون ایگه به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرانیز می گوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار می کردند، اکنون بیکارند.
این کل 12 نفر سرپرست فامیلی نباوده خود نابد. یعنی کلن ناناور خانواده خوبیدن. و از وقتی که سال نابسته شده همگی ما بیکاریم. شرایطی که فلان ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت:
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه حال فعلا بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم. اگر بتونیم ما بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم، چون خلاف قانون دولت ما فعلا کار میکنیم، فعلا در خانه است، کاربار ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشوران افغانستان، در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار می‌کردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست، آنان در بیشتر بخش‌ها زنان را از کار کردن منع کردند. افزون بر کار زنان، زنان افغان از آموزش و تحصیل نیز محرومند، وضعیتی که همواره واکنش‌های داخلی و بین المللی را برانگیخته و نگرانی‌ها را درباره آینده افغانستان افزایش داده است. با این حال طالبان همچنان از این و دیگر محدودیت‌های خود دفاع می‌کنند و تاکنون هیچ تغییری در آن نیاوردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.